امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
په امریکا کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. سعودي عربستان د افغانستان سره د 140 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو صدر اعظم د وفاداری لوړه وکړه، خو حکومت وی انتخابات نامشروع دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د ازادي راډیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته رپورټونه واورئ. همدارنګه لکه څنګه چې تاسو واورېدل، په امریکا کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. په ژوندۍ بڼه به تاسو ته د رایه اچونې د یو مرکز نه هم زمونږ همکار رپورټ ولري او وروسته به ستاسو پام د پوره خبرونو اوریدو ته راوګرځو. چې زه نوشاب آشنا او اشوق الله رمزي درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. په ټول امریکا کې نن خلک د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې به معلومه شي چې د ولسمشر باراک اوباما د دیموکرات ګوند او کنه د هغه سیاسي مخالف د جمهوری غوښتونکو ګوند باید د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې اکثریت څوکۍ وګټي. کارپوهان وایي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند ډیره پاملرنه د مشرانو د جرګې شپږو څوکیو ته ده، ځکه چې د دغو څوکیو په ګټلو سره به هغوی په سنا کې اکثریت شي چې اوس د ولسمشر باراک اوباما ګوند پکې زیاتې څوکۍ لري. د مشرانو جرګه ټولې 100 څوکۍ لري چې 55 یې د دیموکرات ګوند سره دي. د نظریو د معلومولو په سروې کې څرګنده شوې ده چې یوازې 40 په سلو کې امریکایان د ولسمشر باراک اوباما د تګلارې او د هغه د مدیریت نه خوښ دي او د کارپوهانو په وینا ښایي همدا به د دې سبب شي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند به زیاتې څوکۍ وګټي. جمهوری غوښتونکي به همدارنګه کوښښ وکړي چې په ولسی جرګې کې خپل اکثریت لا پسې زیات کړي. هغوی د 415 څوکیو د جملې نه 233 څوکۍ لري. زموږ همکار متي الله عابد د ورجینیا ایالت څو انتخاباتي حوزو ته تللی او د رایې ورکونې د جریان په اړه داسې وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا وخت زه د ورجینیا په حدودو کې د یو مکتب په احاطه کې ولاړ یم چې دا وخت دلته خلک راځي رای ورکولو ته. د سهار د شپږ بجو نه د رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خلک رخصت دي، هغوی سهار نه راغلي دي. هوا ښه ده. د منځنۍ مودې د انتخاباتو پر خلک دلته په ورجینیا کې د سنا د یوې چوکۍ دپاره او د کانګرس د یولس چوکۍ دپاره همداشان د والی دپاره هم رای ورکوي.
ترنندونکو د تخنیکی ستونزو له وجې زموږ بخنه ومني. په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو په اړه بشپړ رپورټ او همدارنګ د ورجینیا پیالات کې د رایې چونې د بهیر تازه معلومات لږ وروسته د آشنا رادیو د همکارنه اوري.
په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو له پوځي اډې نه د احساف ټول سرتیری وتلي او اډې افغان ملي اردو ته سپارل ده. د لوګر والی وایي چې افغان حکومت له دې اډې نه د خپل ځواکونو لپاره ښه ګټه اخیستې ده. تاکل شوی چې له امریکا سره د امنیتی تړون لمخې په افغانستان کې لاسو ناتر 15,000 بهرنی ځواکونه په ځنو محدودو اډو کې پات شي، خو له دغه هیواده د اضافي بهرنی ځواکونو وتل ګړندي شوی دی. په همدې لړ کې په 13 ورځو کې په لوګر کې د بهرنیانو له سترې پوځي اډې نه چې د شنک په نوم یادیږي د اسف ټول ځواکونه په بشپړ ډول ووتل او اډې د افغانستان ملي اردو ځواکونو ته وسپارله. د شنګ په نوم دغه پوځي اډه د لوګر مرکز په عالم جنوب لوري ته څیرمه پر پراخه دښته جوړه شوې او د افغانستان په ختیځ کې د بهرنیو ځواکونو لسترو او مهمو پوځي اډو نه ګڼل کېده. د لوګر والی نیاز محمد امیری له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په یاده شوې اډه کې د اساف دوه لواوې پرتې دي چې په مجموعي ډول د سرتیرو شمیر شاوخوا 8,000 ته رسیده.
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبد ولسمشر اشرف غنی د میرمنې بیبی ګل غنی دفتر یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به افغانستان ته 140 ټنه خوراکي مواد ورکړ شي. دا خوراکي مواد به په افغانستان کې بې ځای شوو خلکو ته ورکړ شي. د ښاغلی اشرف غنی په حکومت کې دا لمړی ځل دی چې سعودي عربستان د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي او همدارنګه وروسته تر دې چې په ار کې د اشرف غنی د میرمنې دفتر په رسمي توګه پرانستل شو دا لمړی موافقه ده چې دغه دفتر یې لاسلیک کوي.
په هرات کې شاوخوا 200 ناکامو کاندیدانو مظاهره کړې ده او د دې ولایت مقام ته غځېدلې سړک بند کړې ده. دغه پخوانیو کاندیدانو خبرداري ورکړې که چیرته حکومت د هغو غږ وانوري او په قضیو کې کارونه کوي نو هرات ته ټولې غځېدلې لارې به بندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د سرپل په ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په یوې ولسوالۍ کې د ګوزن د ناروغۍ واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا سرپرست مشر ډاکټر اسلام وایي چې طالبانو د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې د ګوزن د ناروغۍ واکسین کوونکي وهلي ډبولې دي او د واکسین شاوخوا 200 بستې یې سوځولې دي. چارواکي وایي تمه وه چې نن په دې ولایت کې ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ واکسین ورکړ شوی وه. که څه هم چې په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ واکسین د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټې پیل شوی و خو د ځینو دلایلو په خاطر د کمپاین د سرپل په ولایت کې نه و تطبیق شوی.
بازرګونو ایرانیانو نن سه شنبه په ورځ په 1999 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو ورځ لمانځله. د مرګ دیوی په امریکا شعارونه یې ورکول. تمه کیږي چې ایراني او امریکایي چارواکي به یوه اونۍ وروسته د ایران د جنجالي اتمي پروګرام په سر د خبرو لپاره جرګه شي. خو رپورټ وایي چې په تهران کې د امریکا ضد دغه ستره مظاهره به ښایي چې د ولسمشر روحاني په حکومت فشار نور هم زیات کړي. دا مظاهره په ایران کې سخت دریځ ډلو جوړه کړې وه چې مرګ دیوی په اسرائیل او مرګ دیوی په برتانیې شعارونه هم ورکول. سخت دریځ ایراني محصلینو په 1999 میلادي کال کې د دې ادعا له مخې چې ګواکې د امریکا په سفارت کې د ایران په خلاف دسیسې جوړې دي 250 امریکایي ډیپلوماټان دننه په سفارت کې د 440 ورځو لپاره یرغمل کړی وو. د همدې پیښې له وجې د امریکا او ایران اړیکې وشلې دي او تر ننه دوه اړخیزې رسمي اړیکې نه لري.
د عراق د کربلا په ښار کې نن په سلګونه زره شویګان د عاشورا د وروستۍ ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د فرقوي تشدد د مخنیوي لپاره د ښار په شاوخوا سیمو کې ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. د کربلا په ښار کې د عاشورا مراسم په سوله ایزه توګه ترسره شول. د عراق حکومت د خلکو امنیت د ساتلو لپاره 10,000 عسکر په دندو ګمارلي وه. وروسته تر دې چې د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې زیاتې سیمې د حکومت نه ونیولې دا لومړی ځل و چې په عراق کې د عاشورا مراسم ولمانځل شول. په لبنان کې هم چې د فرقوي تشدد پیښې پکې زیاتې کېږي د حزب الله په لسګونه زره پلویان د بیروت په ښار کې راټول شوي وه او د عاشورا مراسم یې ادا کړل. هلته هم د خلکو د امنیت د ساتلو لپاره ټینګ تدابیر نیول شوي وه.
په سعودي عربستان کې چارواکو نن د سه شنبې په ورځ 15 تنه د هغو ډزو په قضیه کې نیولي دي چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې 15 تنه وژلي وو. داسې ښکاري چې دا ډزې په شیعهګانو شوې وې چې په سعودي عربستان کې اقلیت دي. دا ډزې پرون د دوشنبه ورځ ناوخته د الدلاوه په کلي کې شوې دي چې د سعودي عربستان په شمال ختیځ کې د الحسا د سیمې اړوند یو کلی دی. دا سیمه د شیعهګانو مرکز ګڼل کیږي چې د تیلو له پلوه یوه ډیره غني سیمه ده. د سعودي سرکاري مطبوعات ویلي دي چې برید کوونکو سره ماشیندارې درنې وسلې او تمانچې وي خو دغه ادارې بیا نه دي ویلي چې برید کوونکي څوک او نه یې هم د وژل شوو کسانو په اړه جزئیات ورکړي دي. چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي.
د برتانی د الکترونیکی جاسوسۍ د ادارې نوې مشر وایي چې ټولنیز رسنۍ چې مرکزونه په امریکا کې دي د تروریستي ډلو او مجرمینو لپاره د سوق او ادارې په مرکزونو بدلې شوې دي. خو د ټکنالوژي کمپنۍ بیا دا نه مني چې خلک د هغوی د خدمتونو نه ناوړه ګټه اخلي. رابرټ هانیګن د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د برتانی د استخباراتو ادارې په دې پوهیږي چې د اسلامي دولت ډله د فیسبوک، ټویټر او واتس اپ نه د پیغامونو د لګولو لپاره کار اخلي او په دې سره کولی شي چې په ډېری اسانۍ د خپل ملګرو سره اړیکه ونیسي.
د روسیې د طرفدار بیلتون غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو نن د سه شنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د وفادارۍ لوړه وکړه. هلته د یکشنبې په ورځ انتخابات وشول چې د اوکراین حکومت نامشروع ګڼلی دي.
او شمالي کوریا د بشري حقوقو او اتمی وسلو په اړه کې د امریکا سره د خبرو کول رد کړی دي، ځکه هغه وی امریکا په دې لارې کوښښ کوي چې دغه کمونیستي حکومت اړنګ کی. دا سکاري شمالي کوریا د څرګندونې نن د سې شنبه پر اس د ملګرو ملتونو د هغې پریکړې د مساوده په عکس العمل کې کړی دي چې وای پیونګ یانګ دی د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونو هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان پروګرام لومړی رپورت ده.
په امریکا کې نن د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات کیږي چې ښایي د ولسمشر باراک اوباما د حکومت د ورستیو دوه کلونو بڼه به بدل کړي. داسې اټکل کیږي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند به نه یوازې د ولسی جرګې بلکې د مشرانو د جرګې اکثریت څوکۍ وګټي. د امریکا غږ خبریال جیم میلونی د سې شنبې د ورځو د انتخاباتو په باره کې معلومات راټول کړي دي چې تفصیل یې زه اشخلا رحیم زوی وړاندې کوم. د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د ټولو 415 څوکیو، د مشرانو جرګې د 100 څوکیو څخه د 14 شو او د 500 ایالتونو د والیانو د ټاکلو لپاره رایګیری کیږي. کارپهان په دې باور دی چې ښایي د جمهوری غوښتونکو ګوند به د ولسی جرګې زیاتې څوکۍ وګټي چې اوس هم هغوی پکې اکثریت دي، او داسې امکان هم شته چې یو ځل بیا به هغوی د مشرانو په جرګې کې اکثریت څوکۍ وګټي چې اوس د ولسمشر باراک اوباما دیموکرات ګوند پکې اکثریت دی. که چیرته د جمهوری غوښتونکو ګوند په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې لپاره یوازې 8 څوکۍ وګټي نو هغوی به په دې جرګې کې اکثریت څوکۍ ولري. د نظریو د معلومولو د سرویګانو نه داسې څرګنده شوې ده چې خلک د ولسمشر باراک اوباما نه خوښ نه دي. د ګالوب د ادارې یو غړی چې د خلکو نظرونه یې د انتخاباتو په اړه راټول کړي دي په دې اړه داسې وایي: یو شمیر مسلې شته چې امریکایان یې په اړه اندېښنه لري، خو اقتصاد او د کار روزګار مسله بیا خلکو ته د ټولو نه زیات اهمیت لري. د منځنۍ دورې انتخابات د ولسمشر باراک اوباما د حکومت لپاره ډیر مهم دي. هغه د خپلو دیموکراتانو نه غوښتي دي چې د کارپهانو بې خونده وړاندوینو پروا دې نه کوي او خپلې رای دې ورکي. بدګماني هیڅکله هم خلک تر سپوږمۍ نه دي رسولي، نه یې کومه جګړه پای ته رسولي، نه یې د کومې ناروغۍ لپاره درملنه پیدا کړې، نه یې د خلکو لپاره کار روزګار پیدا کړی، نه یې ځوانو فکرونو ته لاره چاره ښودلې ده. دا مازی یو انتخاب دی، خو هیلمندی د هغې نه بهتر انتخاب دی. خو رپورت وای تاریخ ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما باید زیاتې هلې ځلې وکړي، ځکه اکثره وخت په امریکا کې ولسمشرانو په خپلې دویمې دورې کې په کانګرس کې څوکۍ بایللې دي، او دا چې خلک هم د ښاغلي اوباما نه چندانې خوښ نه ښکاري ښایي چې په ټول هیواد کې به د دیموکرات د ګوند کاندیدان د غټو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. بل پلو د جمهوری غوښتونکو غړي بیا یو څه اندازه خوشبینه ښکاري چې ښایي د مشرانو په جرګې کې به اکثریت څوکۍ هغوی وګټي. د ملي جرګې په خوانی مشر مایک ډنکن همداسې نظر لري. دا ډول انتخاباتي سیالۍ په ځانګړي ډول د مشرانو د جرګې انتخاباتي سیالۍ ډېرې محلي دي. موږ دا ځل ښه کاندیدان هم لرو، نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې چانس مخه دی، خو بیا هم انتخابات لا پاتې دي او موږ باید هر څه جدي ونیسو. ډنکن وایي جمهوری غوښتونکي دا ځل کوښښ کوي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د پالیسیو په اړه د عمومي انتخاباتو یا ریفرنډم بڼه ورکړي. د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې اکثره وخت خلک کورنیو مسایلو ته ډیر پام کوي، خو دا ځل د ډیر شمیر امریکایانو پام په منځنۍ ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې پراخه کېدو او همدارنګه په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ سره مبارزې ته اوښتی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په ټوله امریکا کې نن خلک د منځمهاله دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې به معلومه شي چې د ولسمشر باراک اوباما د دیموکرات ګوند او که د هغه سیاسي مخالف د جمهوری غوښتونکو ګوند به د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې اکثریت څوکۍ وګټي. د نور حال احوال لپاره به زمون همکار متی الله عابد چې د رای ورکونې د یو مرکز نه راسره په مستقیمه توګه د تلیفون په ذریعه په تماس کې دی. نور حال احوال به راته هغه راکې. عابد صاحب، ستړي مشئ، د رای اچونې په مرکز کې استئ، حال احوال څنګه دی؟
خبر ہم رائے کے راضی رائے ورکر مطلب رخصتی رائے ور کے غزین کی د مستخین نه پس د ترو پنځو بجو خوشا کی د زیات خلکو لا تک امکان زیات خودل شوی دی و د پوری مرکزون اخلاصي نو خال خال روان دي او اټکل ده چې زیات جو جذبه سره راځي. ما د یو هندستاني سره د جو سی کی اغسر خبرې کړې، هغه چې منګه هم نو خلک د امریکایانو شمول څو نور خلک د توسي کی او رائے ور کول حق لري، هغه هم راځي رائے ور کوي.
بله، د نور خلکو د ګډون خبرم یاد کړل. عابد صاحب، د افغانانو حضور په دې ټاکنو کې څنګه ګوري؟
په مجلسونو کې چې موږ دلته اورو، هغه هم زیاته علاقه لري او دې فکر هم ده چې پالیسي جوړیږي د مشرانو جرګې کې او بیا په نورو جرګو کې جوړیږي، نو البته چې د شاک سریتي نو زیاتره دلته ډېر وخت پورې په دې منطقه کې د جمهور غوښتونکو واک زیاتو. د تیر دوره کې مارک وارنر د دیموکراتانو چې کوم سناتور دی هغه مخکې اوس پورې چې کوم سرګان خي افغانان چې کوم خبرې کوي، هغه هم په دې فکر باندې دي چې رای به ورکو او خو به فکر ورکو چې زمنګ د پاره کې د سي او کانګرس په کومه ځای فیصله وکړي چې موږ ته انده کې ګټ سي، نو هغه هم د انتخاباتو ډېر په علاقه مندې سره ګوري.
خپل ګټه چا ته ګوري؟ دیموکراتانو ته غواړي رای ورکي او که جمهور غوښتونکو ته؟
دوی په خان کې کوم تعقیب کړی چې افغانستان کې د جمهور غوښتونکو پالیسی د سي درانه پالیسی ولا کده د ستمبر دی ولا سم نه پس چې سیاست روانو هغه کې افغانستان ته د پام کې د شروع کې او ډېر مرستې روانې وي د دیموکراتانو په وخت کې د مرستې څخه کم شو، بیا د عسكر وته خبره راغله. نو ځینې خلک د پدې اټکل دي چې هغه یو سیل د مورښتون کې اوسي کې هغه د زیات جګړې د تعقیبولو د هغه د حل په حساب باندې فکر کوي، نو هغه راشي هغه ته ډېر زیات خپل
بله. په همدې مرکز کې چې تاسو هسته یو لنډ ځواب کرا کوي وبخې عابد صاحب، دا د رای تله کوي چې کومه خوا درانه د جمهور غوښتونکو کده دیموکراتانو
سرویګان بالکل دی وای چې پس پندوس تقریبا نږدې روانه ده. څنګه چې مخکې پورته دا سوال ده خغلی اوباما د مقبولیت د ګراف له ګراف ورته لیدې، نو هغه اکثر کول شي د مارک وارنر په بریا باندې او و بجو پورې تغیرات راتلې شي. اوس پر کوم خلک راغلي دي څو چا ته نو چې چا درای ورته خود څه ښکاری چې ډیر نږدې هدا پورې د خبره لاړ شي.
مننه. دا چورستي تغیرات به سیدا بام د درنو اوریدونکو سره شریک کو. تازه معلومات البته تاسو نه مننه عابد صاحب کورم بودن.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنی سپا 1290 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه.
و سم پاموکی بل رپورتا. په لوګر کې د بهرنوي ځواکونو له پوځي اډې نه د ایساف ټول سرتیری وتلي او اډې افغان ملي اردو ته سپارل ده. د لوګر والی وی په چې افغان حکومت لدې اډې نه د خپل ځواکونو لپاره ښه ګټه اخیستله. په دې اړه به د ابراهیم رحیمی رپورت په ګډه واورو.
ټاکل شوی چې له امریکا سره د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې له 10,000 تر 15,000 بهرني ځواکونه په ځینو محدودو اډو کې پاتې شي، خو له دغه هیواد د اضافي بهرني ځواکونو وتل ګړندي شوی دی. په همدې لړکې په تیرو څو ورځو کې په لوګر کې د بهرنیانو له سترې پوځي اډې څخه چې د شینګ په نوم یادیږي د ایساب ټول ځواکونه په بشپړ ډول وتل او اډې د افغانستان ملي اردو ځواکونو ته وسپارله. د شینګ په نوم دغه پوځي اډه د لوګر مرکز پلی عالم جنوب لوري ته سیرمه پر پراخه دښته جوړه شوې او د افغانستان په ختیځ کې د بهرنۍ ځواکونو لستر او مهم پوځي اډو څخه ګڼل کېده. د لوګر والی نیاز محمد اميري له امریکا غږ سره په وزنګړې مرکه کې ویل چې پیاده شوې اډه کې د ایساب دوې لیوا پرته وي چې په مجموعي ډول یې د سرتیرو شمیر شاوخوا 8,000 ته رسیده.
دا تقریبا په جنوب شرق کې د مهمترینو اډو د ایساب نشمیرل کېده. چې د امنیتی تړون په هغه نو اړو کې یو چې د ګردیز په نامه اړه ذکر شوی چې باید موجوده واوسي، دا هغه اړه ده چې نوم خو د ګردیز په امنیتی تړون کې راغلی، خو موقعیت یې د ګردیز د تیرې بیخته چې دا شین کم ته دلته اوسي. او دا له هغو مهمو اړو چې وه چې تقریبا 8000 حساب ځواکونو په دې کې شتون درلود.
د لوګر ولی وایي چې په شین کې اوس یوازې لږ شمېر ځانګړي امریکایي ځواکونه یا سپیشل فورس پراته دي، خو اډه او پکې جوړ شوي ټول تاسیسات افغان ځواکونو ته په واک کې ورکړل شوي دي. هغه دغه راز وویل چې د لوګر په ګډون په ګاونډیو ولایتونو کې د بهرنیانو له لوري ټول ترسره کیدونکي پوځي عملیات له دغه ځایه رهبري کیدل.
دا ځواکونه تنها په دې ساحه کې عملیات نه درلودل، دا څلور پنځه ولایتونه ټول کور کول. اوس هم د سپیشل فورس قوه چې کومه پاتې کیږي هغه د غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، وردګو او لوګر لپاره ممکن خپل وظایف سرته ورسوي.
والی نیاز محمد امیری زیاته کړه چې که څه هم له لوګر ولایت څخه د ایساب ځواکونو په وتلو سره پر امنیت کوم ښکاره منفي اغیز نه دی شوی، خو زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه پرې تکیه وو. هغه د افغانستان له ملي دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو وغوښتل چې د دې ولایت عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په لوګر کې خپل ځواکونه پیاوړي او پر پوره تجهیزاتو سنبال کړي.
د اوسنیو شپو کې چې د دوی وتل هم کم وخت شوی ده، تر اوسه پورې لله الحمد څه منفي تاثیر یې په امنیتي وضع باندې نه ده کړی، خو طبعا په امنیتي وضع به داسې تاثیر لري چې زموږ د امنیتي ارګانونو مسؤلیتونه ستړي به زیاتېږي، د هغو وظایف په سختېږي، د هغو وظایف په وزمن کېږي او د هغو وظایف په نسبت نورو وختو ته زیاتېږي. په خپله د دې اډې شتون د لوګر په ولایت کې طبعا مثبت اثرات لري.
همدارنګه ویل کېږي چې پیاده شوي په زیاده کې زرګونو افغانانو هم کار کوه، خو د اډې له تخلیه کېدو سره او زیاتره دغه افغانان بیروزګاره دي. د لوګر ولی نیاز محمد امیری دغه راز وویل که افغان حکومت وغواړي د شینګ په تخلیه شوي پوځي اډه کې د شته امکاناتو له مخې تر 15000 زیات افغان امنیتي سرتیري ځای پر ځای کولی شي.
میدان هوایی ده چې ورین ویلري سپیغه کې جټ تیاری او د نورې تیاری هم کېنستی شي. تیارو لپاره انګرونه دي، ورکشاپونه دي. موږ په دغه اډه کې خپل قطاعات له 15000 کسانو پورې مکمل هر څه جای ورته لرو.
په همدې حال کې په یو خبر شوی بیان کې وسلوالو طالبانو د لوګر د شینګ له پوځي اډې څخه د ایساب ځواکونو د وتلو تر ټولو عمده لامل خپله جدي مبارزه ګڼلې. د طالبانو په دغه خبر پاڼه کې همدارنګه راغلی چې د خپلې سختې مبارزې په نتیجه کې به په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د پخوانی یرغلګرو په برخلیک اخته او له دغه هیواده تېښتې ته اړ باسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرچه خار کے دے پٹو جسمارے گرچه خار کے دے پٹو جسمارے ماتا یاد اغشان ساستر گتورے ماتا یاد اغشان ساستر گتورے ما مل کرے تمام
درنو اوریدونکو لګروسته به د نجیبن او شبا پروګرام واوري خو اوس په موخه د مهمو خبرونو لنډیسته
په ټول امریکا کې نن منځمهالي انتخابات کېږي. په دې انتخاباتو کې به معلومه شي چې د ولسمشر باراک اوباما د دیموکرات ګوند او کنه د هغه سیاسي مخالف د جمهوری غوښتونکو ګوند به د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې اکثریت څوکۍ وګټي. په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو له پوځي اډې څخه د ایساف ټول سرتیري وتلي او اډې افغان ملي اردو ته سپارلې ده. د لوګر والی وایي چې افغان حکومت د دغې اډې څخه د خپلو ځواکونو لپاره ښه ګټه اخیستې ده. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی د میرمنې بیبی ګل غنی دفتر یو موافقه لاسلیک کړې ده چې له مخې به افغانستان ته 140 ټنه خوراکي مواد ورکړ شي. دا خوراکي مواد به په افغانستان کې په بیځایه شبو خلکو وویشل شي. په هرات کې شاوخوا 200 ناکامو کاندیدانو مظاهره کړې ده او د ولایت مقام ته غځېدلی سړک یې بند کړی دی. دغه پخوانیو کاندیدانو خبرداری ورکړی که چیرته حکومت د هغوی غږ وانوري او په قضیو یې کار ونه کړي نو هرات ته ټولې غځېدلې لارې به وتړي. د سرپل په ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په یوې ولسوالۍ کې د ګزڼ د ناروغۍ واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا سرپرست مشر ډاکټر اسلم وایي چې طالبانو د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې د ګزڼ د ناروغۍ واکسین کوونکي وهلي ډبولي دي او د واکسین شاوخوا 200 بستې هم سوځولې دي. په زرګونو ایرانیانو چې نن د سه‌شنبه په ورځ په 1909 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو ورځ لمانځله د مرګ دیوی په امریکا شعارونه ورکول. تمکیږي چې ایرانی او امریکایي چارواکي به یو ونې وروسته د ایران د جنجالي اتمی پروګرام پر سر د خبرو لپاره جرګه شي. خو رپورټ وایي چې په تهران کې د امریکا ضد د غستر مظاهره به ښایي چې د ولسمشر روحاني په حکومت فشار نور هم زیات کړي. د عراق د کربلا په ښار کې نن په سلګونه زره شیعهګان د عاشورا د وروستۍ ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د فرقوي تشدد د مخنیوي لپاره د ښار په شاوخوا سیمو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي وو. او د برتانیې د الکترونیکی جاسوسۍ د ادارې نوی مشر وایي چې ټولنیزې رسنۍ چې مرکزونه یې په امریکا کې دي د تروریستي ډلو او مجرمینو لپاره د سوق او ادارې په مرکزونو بدلې شوې دي.
درنو اوریدونکو دا مهال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې په مخدره توکو روږدي دي. تاسې په علت پوهیږئ؟ که پوهیږئ علت څه شی دی، د مخنیوي دپاره څه باید وشي، د مخنیوي په لارو چارو او په علتونو د نجیبه نو شبه د نن شپې په خپرونه کې د میلمنو سره غږیږو. میلمانه به تاسو ته مشوره درکړي چې څنګه د محتادېدو نه مخه ونیسئ. نو تاسو په خپلو پوښتنو باندې فکر وکړئ. د دری پروګرام هم په څو لنډو شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلیږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې د نجیبه نو شبه پروګرام دی چې موضوع یې تاسو سره شریک شوه. د فیسبوک د دری او پښتو پاڼه دواړه تاسو په واکري کولی شئ چې خپل نظر د فیسبوک په پاڼې همدا شیبه هم را سره شریک کړئ. وروسته ستاسو ټلیفونونه هم ځوابو. خو له قدرمنو ورونو نه هیله کوو چې د ټلیفون چانس خویندو ته ورکړي چې هغوی موږ سره وغږیږي. د ورونو ټلیفونونه موږ نه اخلو. تر بیا الله مان.